څلور بجې سوي د خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم اوریچی. د ولسمشر لومړی مرستیال اسلام آباد د طالبانو کوربه بولی، بلخوا د ملي امنیت سلاکار هم پاکستان ته په اشاره وایي
زما دښمن دی که دوست دی که هر شی چې مې دی که زما مخالف دی. زما په هېواد کې دننه وخت کله چې دا ستا مملکت ته راغلو ته بین المللي اصولو په چوکاټ کې د دې حق نه لري چې ته زما وګړی زما پر ضد استعمال کړي.
د تورونو پر دغه تبادله د یوه شنونکي مرکه هم خپروو.
طالبانو لخوا چې کوم برید کېږي د دې د مړو چې کوم ترسیل یا ټول بیا پاکستان ته راغلي.
په تخار کې نه امنیو خلک اندېښمن کړي. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د بریتانیا د حکومت یوه وزیر وروسته له هغې استعفا وکړه چې په یوه ورځپاڼې کې یې عکسونه خپاره شول. دوه اونیز پروګرامونه هم خپروو، د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. نن یک شنبه ده، د چونګاښ یا سرطان شپږمه د جون میاشتې اوویشتمه. په پیل کې له صفي الله ستانکزي نه خبرونه اورئ.
سلام، د مهمو خبرونو سره ټکی. د میدان وردګ امنیه قومندان تایید کړ چې چک او سید آباد ولسوالۍ طالبانو نیولې او شپږ پنځوس افغان پولیس د دې ډلې په لاس تیر شوي. طالبان په بلخ کې د نوبهار خصوصي راډیو له لارې خبرونه کوي او تمه ده د امریکا او اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیران نن په روم کې وګورم. خبرونه د میدان وردګ امنیتي چارواکي وایي شپږ پنځوس افغان پولیس د چک او سید آباد ولسوالیو د سقوط پر مهال د طالبانو په لاس اسیر شوي دي. دا خبره د میدان وردګ امنیه قمندان سمنوال مصطفی مایار ازادي راډیو ته وکړه.
دغه ولسوالۍ د دښمن لاس ته ورغلی په سید آباد کې ګڼ شمېر چې پولیس هلته هم زموږ حدودا دېرش نفره وو. د ملي اردو دقیق ارقام نه دي راته معلوم. په چک یولس نفره پولیس هلته چې په قرارګاډي ولسوالۍ کې سره تابع شوي وو او پنځلس نفره په درې موقعو د پوستو
د افغانستان کورنیو چارو او دفاع وزارتونو لا تر دې دمه د طالبانو په لاس د لسګونو افغان سرتیرو د بندیانیدو په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. طالبانو بیا ادعا کړې چې په سید آبادو کې یو سلو نوي عسکر ژوندي نیولي، شپږ تنه یې وژلي او اووه نورې ټپیان کړي. د بلخ ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس وایي طالبان د نوبهار خصوصي راډیو امواج د خپلو تبلیغاتو لپاره کاروي. متی الله کریمی نن دا خبره ازادي راډیو ته وکړه او ټینګار یې وکړ چې امنیتي چارواکي هڅه کوي د طالبانو د خبرونو مخه ونیسي. نوبهار د بلخ له لومړنیو خصوصي راډیوګانو ده چې په بلخ کې نوي ښار کې تاسیس شوي. طالبانو تیره اونۍ د بلخ د اتو ولسوالیو کنټرول په لاس کې واخیست، خو افغان پوځیانو هم ځینې ولسوالۍ بیرته ترې ونیولې. په افغانستان کې د کرونا وبا په خاطر لګیدلو محدودیتونو د یو شمېر کوژدنو ودونه ځنډولی دي. د عامه روغتیا وزارت د کرونا وبا لپاره محدودیتونه وضع کړي چې پکې د ودونو سالونونه او نور عامه ځایونه او پارکونه هم شامل دي او تړل شوي. د کوژدنو له ډلې نوید او مقبولې په نوم دوو کسانو ازادي راډیو ته وویل نیت یې درلود چې په همدې لنډو ورځو کې واده وکړي، خو محدودیتونه یې مخه ونیوله. دوی وایي اوس په تمه دي چې قرنطین ختم شي او دوی وتوانېږي خپل واده په یو هوټل کې ترسره کړي. د کابل د هوټلدارانو اتحادیه وایي د ودونو د سالونو په بندېدو سره شاوخوا پنځلس زره کسان بیکاره شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د چنګاښ تر اتلسمې محدودیتونه وضع کړي او وایي خلک باید د کرونا وبا په مهار کې پوره همکاري وکړي. د همګړۍ د رسمي شمېرو له مخې نږدې یو لک شپاړس زره کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې څلور زره اووه سوه دېرش تنه مړه شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د اسرائیل د بهرنیو چارو نوی وزیر یایر لاپید سره ګوري. د دوی لیدنه د ایټالیا په روم ښار کې پلان شوې، چیرته چې بلینکن په درې ورځني سفر بوخت دی. د دوی د لیدنې یوه اجنډا له ایران سره د اټومي تړون موضوع ده. د ولسمشر جو بایدن اداره هڅه کوي له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون احیا کړي. اسرائیل په سیمه کې د ایران فعالیتونه خطرناکه بللي او په وار وار له دغه هیواد سره د نړۍ په تعامل باندې اندېښنه ښودلې. د اسرائیلو صدر اعظم نفتالي بنت ویلي د ایران رژیم حاضر دی چې پوځي می پروگرام ته درسیدو لپاره کلونه خپل ولس وګیاو. دا هغه رژیم دی چې تعامل ورسره نه کیږي. اخو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلی امریکا لا هم له ایران سره د نظر مخالفت لري. له ایران سره له 2015 کال اټومي تړون لاسلیکونکو شپږ واره له ایرانی مرکچانو سره خبرې کړي او هڅه لري چې امریکا او ایران سلا ته ورسیږي او دا تړون بیا راژوندی شي. د بنو جانی خیلو پرلتوال او د حکومت لخوا ورلګل شوی جرګې ترمنځ هوکړه شوی چې لمخې د احتجاج کوونکو غوښتنې منل شوې دي. د حکومت لخوا په جرګه کې زبیر احمد نیازی او د خیبر پختونخوا د ترانسپورت وزیر ملک شاه محمود وزیر په بنو کې د جون په ویشتمه یوې غونډې ته وویل چې په منل شویو غوښتنو کې د هغو احتجاج کوونکو خوشي کول هم شامل دي چې پوځیانو نیولي وو، خو دا روښانه نه ده چې شمیرې څومره دی. د مشال رادیو خبریال د معلوماتو تر مخه د جانی خیلو لخوا د جون په درویشتمه اسلام آباد ته د لاریون پر مهال په لاره کې د شوو زیانونو پوره کولو او د وژل شوي احتجاج کوونکي کورنۍ ته د مالي مرستې غوښتنه هم معاوضې غوښتنه هم منل شوې، خو د پرلتوالو مهمه غوښتنه د امن ده. دوی وایي حکومت دې ضمانت ورکړي چې د ټولو وسلوالو پر ضد به یو شان عملیات کوي. د جانی خیلو مظاهره شان د خپل یو مشر ملک نصیب خان د وژنې په خلاف د مې له 1.5 راهیسې احتجاج کوي.
خبرونه مولا آزادی رادیو نو اوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل د آزادی رادیو پر ویب پاڼه لوستلای سي. آزادی رادیو دات کام یا هم آزادی رادیو ټکی او ار جی زموږ د ویب پاڼې پته د پاپنسن کې د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې سوي د دې یو ساعت خبرونه د راپورونو برخه ته ورځو. د ولسمشر لمړی مرستیال پاکستان د طالبانو کوربه بولی او وایي چې دغه هیواد کولای سي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پام وړ مرسته وکړي او د افغانستان په یو شملګیری بدل سي. امر الله صالح د خبرداري هم ورکوي چې د اوسني سیاست په دوام او له طالبانو سره په ملتیا به پاکستان لویه بیا پرې کوي. بلخو د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي چې پاکستان د دې حق نه لري افغان وګړي د افغانستان پر ضد وکاروي. اسلام آباد تل دغه ډول تورونه رد کړي دي. جزئیات په یو راپور کې
د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امر الله صالح یو ځل بیا د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو له دوام او د دې اړیکو د بدو پایلو په اړه خبرداري ورکوي. ښاغلی صالح واشنگتن ته د جمهور رئیس غنی په مشرۍ د پلاوي د سفر په اړه یو یادښت کې چې په خپل رسمي فیسبوک پاڼه یې خپور کړی لیکي، د سفر کې امریکایي چارواکو ته یادونه شوې چې له پاکستان د طالبانو د کوربه په توګه د دې ډلې له زیږندې تر ننه کولی شي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پام وړ ونډه ولري او د افغانستان په یو خملګری بدل شي. د امر الله صالح په خبره پاکستان لدی پرته یوازې د دې انتخاب لري چې خپل اوسنی سیاست ته دوام ورکړي او په خبرو کې له جمهوریت او په عمل کې د طالبانو په ملاتړ سره بې له بې باورۍ جوړولو بل څه په لاس را نه وړي. د جمهور رئیس غنی لومړی مرسیال پاکستان ته په اشاره لیکي د نه منلو سیاست او په الفاظو قناعت ورکول پایله نه لري. طالبان هیڅکله پر افغانستان واکمنۍ ته نشي او له طالبانو سره په ملتیا به پاکستان لویا بیا پری کړي. امر الله صالح امریکا ته د افغان پلاوی د سفر یو بل موخه او امریکایي چارواکو سره د لیدنې یو موضوع د سولې او جګړې په اړه د طالبانو ستراتیژي یادوي او زیاتوي. طالبان د علي او ملاتړي د مخ سپتوګه عمل او د پلان جوړولو د دزګام مدیریت کوي. هغه وایي د طالبانو روان پوځي عملیات خي چې د طالبانو له فکر ورها خو یو منظمه پوځي دزګا کار کوي او د همغږي مسولیت ورتر غاړ دی او د دې خبرې د اثبات لپاره مادي او مانوي ثبوتونه وړاندې شوي دي. خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي رادیو سره خبرو کې دا خبره ردوي او وایي پاکستان سره د افغانستان د یو ګاونډي په توګه اړیکه لري. هغه بیا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب هم د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو په اړه د نیوکې ګوته نیولې. ښاغلی محب د افغانستان ملي ټلویزیون سره مرکه کې پاکستان تورن کړی چې افغانانو ته د افغانستان پر ضد وسله ورکوي.
زما دښمن دی که دوست مې دی که هر شی چې مې دی که زما مخالف دی. زما په هیواد کې دننه وخت کله چې دا ستا مملکت ته راغلو ته بین المللي اصولو په چوکاټ کې د دې حق نه لري چې ته زما وګړی زما پر ضد استعمال کړي. دا خو ډېر اساسي د ګاونډیتوب اصول دي، د بین المللي قوانین دي د مملکتونو ترمنځ. نو زمونږ خبره د دې نه ده چې مونږ سره تعامل کوي که نه کوي. مونږ بعضو مملکتونو سره ډېر ښه تعاملات لرو، بعضو سره ډېر کم لرو.
حمدالله محب دې مرکه کې پر طالبانو هم نیوکه وکړه چې فکر کوي د زور له لارې به بریالي شي. خو ده وویل افغانان نور طالبان نه غواړي. افغانستان داسې مهال د پاکستان او طالبانو په اړیکه نیوکه کوي چې تازه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید اسلام آباد کې رسنیو ته ویلي د طالبانو غواړي چې پاکستانی طالبانو او نورو ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد وکاروي.
ګوري دا د عمران خان ډېره لویه پرېکړه ده چې موږ امریکا ته د افغانستان او افغانانو خلاف هیڅ ډول اډې نه ورکوو. لومړي وزیر دا هم ویلي چې د افغانستان خلاف به د پاکستان خاوره نه کارول کېږي. اوس موږ هم له طالبانو دا هیله لرو چې د پاکستاني طالبانو تحریک او نورو ته داسې کوم کار اجازه ورنه کړي چې د پاکستان خلکو مال او ځان ته زیان ورسیږي.
نقصان پہنچے
افغان حکومت لدی وړاندې هم له پاکستان او طالبانو غوښتي څو د خپل منځي اړیکو په اړه وضاحت ورکړي. جمهور رئیس غنی دا هم ویلي پاکستان باید د طالبانو په ملاتړ او نه ملاتړ سره له افغانستان سره له دوستۍ او دښمنۍ یو وټاکي. خو پاکستان بیا تل د افغانستان په کورنیو مسایلو کې له لاسوهنې او د طالبانو له ملاتړ انکار کړی دی. د پاکستان صدر اعظم په خپل وروستۍ لیکنه کې چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خبره کړې وویلي وو طالبان نشي کولای پر ټول افغانستان واکمن شي.
ومردل چې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي پاکستان کولی سي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پام وړ مرسته وکړي او د افغانستان په یوه ښه ملګري بدل سي. امر الله سلی دغه راز تور لګولې چې پاکستان د طالبانو کوربتوب کوي. شغلی سلی د خبردارې هم ورکړې چې د اوسني سیاست په دوام له طالبانو سره په ملتیا به پاکستان لویه بیا پرې کوي. په بلجیم کې مې د سیاسي مسایلو له شنونکي ملک بازي څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله سلی یو بار بیا پاکستان ته د طالبانو د پناه ورکولو کابل خبرداري ورکړې دا تورونه بیا ولي لګول کیږي.
دا خبری واقعیم پر حقیقت باندې مبنی دي. کله هم چې د افغانستان سره د بارني کوو د وټلو اعلان شوی دی طالبانو داسې یو شی تر وخت چې بس موږ دا جنگ وګټي موږ به بیا پر کابل باندې خپل بیرغ لګو. د افغانستان د جنگ چې دی دا جنگ واقعي هم په دې کې د پاکستان آیستای انوالد موږ تاسو وینو چې کله هم پر هلمند کې دی برید کوي یا کله هم پر خوست او په پکتیا او په داسې ځایونو کې طالبانو لخوا چې کوم برید کیږي د دې د مړو چې کوم ترسیل یا ټول بیا پاکستان ته روان دي. د طالبانو ټول زخمیانو علاج په پاکستان کې کیږي. په زراو داسې مرکزونه دي چې هلته د طالبانو برتی کیږي د افغانستان د جنگ لپاره. د افغانستان په دې اوسني کشاله کې د پاکستان مداخلت دی. بیا هم د هیڅ کله د دې تایید نه دی کړی چې هر موږ په دې شي کې انوالو یو. په دې خپل د پاکستان د فوج متقاعد جنرالان یا کرنلان یا برګیډیریان لکه برګیډیر یوسف، کرنل امام، جنرال امید ګل د ټیلو خلکو په بار بار ویلي دي چې موږ په افغانستان کې څه غوښتل. په افغانستان کې طالبان د چا لپاره جنګیږي؟ په افغانستان کې طالبان د پاکستان د بقا لپاره جنګیږي.
خو د پاکستان چارواکو په وار وار دغه تورونه رد کړی دي. د امریکا متحده ایالاتونو ته د افغانستان د هیات وروستی سفر به څومره پر طالبانو یا هم په پاکستان کې دننه پر هغو کړیو چې د طالبانو ملاتړ کوي د فشار سبب سي؟
کوم د افغانستان جمهور رئیس سره یو مل ډېر لوړ پوړی پلاوی ولاړی امریکې ته پر طالبانو خوڅکه دا چې د پاک طالبانو پر لوراو باندې یا طالبانو پر ټکی چې ورته ویلی سوچ پاک طالبان یې کریټ کړی دي دا خلک ډېر پریشان کړي وو. د پاکستان رسنۍ چې وګوري د پاکستان ټلویزیون شو وګوري هغوی پر دې کې ډېر سخت پریشان وو چې جمهور رئیس اشرف غنی امریکې ته تللې دی په امریکا کې به دا څه کیږي. پر دې باندې واقعي پر دې باندې سخت فشار دی. موږ افغانان جهان سره د خپل سیاست په نوې پړاو کې ننوځو. موږ د جهان سره پر دې باندې خبرې کوو چې نوې پړاو د هیوادونو ترمنځ د خپلو ملي ګټو پر بنیاد باندې د راکړه ورکړه په بنیاد باندې سره کم کولای شو چې خپل تعلقات مزید وساتو. او په دې کې نتیجه موږ تاسو ولیدله چې د امریکې لخوا جمهور رئیس او د سره مل پلاوي ډېر زیات لاسته راوړنې دي. په دې غو طالبان ښکاره خبره د طالبان څخه چې پاید طالبانو کریټیو څوک چا کریټ کړی دي هغه هم ډېر په پریشان دي.
په ورستوي کې د پاکستان ځینو حکومتي مشرانو له دې ډلې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم خبرې کړې دي. د ویلي دي چې پاکستان له طالبانو سره اړیکې لري خو کنټرول نه ور باندې لري. شاه محمود قریشي دا څرګندونې ورسته تر دې وکړي چې ځینو افغان چارواکو له دې ډلې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پر پاکستان د طالبانو د ملاتړ تورونه پوري کړل. دغه د تورونو تبادله څه معنی؟
پاکستان د ډېر وختونو څخه هم دا لوبي او خدای چې موږ په افغانستان کې مداخلت نکوو. افغانستان امن چې دی دا زموږ امن دی. که په افغانستان کې جنگي نو دا د پاکستان په ګټه نه دی. دا د دې سیاست دی، دا د دې خلک خلایستل دي. پاکستان ډېر ښکاره پر طالبانو کنټرول خوڅکه دا د طالبانو د دې په کومنده کې دي. ثبوتونه دا چې دا وسنیش کمی عملی وسولې په دې کې ځینې داسې خلک نیول شوی دي چې هغه مستقیما د پاکستان د اردو سره تعلق لري. نو د کروشي دا خبرې دا هیڅ د بنیاد نه لري. دوی خطا استل کوي. پاکستان په افغانستان کې مشکاره مداخلت کوي. په دې باندې پکار دي چې افغانان سر خلاص کړي. د طالبانو دا برینه مزد چې دا ټکه استعمال کم دا اوسنۍ جنگ چې دی د دې عملی مخنیوي د هر افغان فرض دی.
په بلجیم کې د سیاسي مسایلو شینون کې ملک بازای و چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو او پر طالبانو د پاکستان د اغیزو په اړه څرګندونې کولې. په مرکه کې د زینو لګیدلو تورونو سپیناوی خپلواکو سرچینو نه دی کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې په دې وروستیو کې د تشدد پیښې زیاتې سوي. پر یو شمیر سیمو افغان ځواکونه او وسلوال طالبان مخامخ نښتي کوي او له یو بله د سیمو د نیولو او مرګ ژوبلې اړولو ادعاوې کوي. په افغانستان کې د تشدد دا لړۍ د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره جوخت تونده سوې ده. په پاکستان کې سیاسي مشرانو تل د افغانستان د جګړې او پر پاکستان او سیمه د هغې د اغېز په اړه غږ پورته کړی دی. اوس پوښتنه دا ده چې هغوی په تشدد کې دې تازه زیاتوالي ته څنګه ګوري؟ تفصیل له بوریوال کاکړ څخه.
په پاکستان کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران وایي په افغانستان کې د رواني جګړې حل یوازې د افغانانو په خپلمنځي خبرو اترو کې دی. د دوی په وینا په کار د چین نړیوال او په ځنګړې توګه د افغانستان ګاونډي هیوادونه د لاسوهنې پر ځای په دې لړ کې مثبت رول لوبوي. د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان د جون پر 8مه مشال راډیو ته وویل چې دوی د افغانستان د اوسني حالت په اړه اندېښمن دي.
هر هیواد چې دی هغه ځان له لګیا دی که هغه روس دی او که هغه چین دی او که هغه ایران دی او که پاکستان دی، هغه دا غواړي افغانستان کې داسې څوک کښېني چې د هغوی د مفاداتو تحفظ کوي. دا کېدی نه شي.
د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې مخکښ حافظ حمدالله مشال راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د سولې لپاره ضروري ده چې د ده په وینا د امریکا او طالبانو ترمنځ پر سوي تړون عمل وشي. ده وویل ګوند یې د هرې هغې حل لارې ملاتړ کوي چې ورسره په افغانستان کې امن راځي او سیمه ورسره آرامېږي.
جمعیت علما اسلام د هر هغه پرېکړې حمایت کوي چې په هوا کې د افغانستان د خودمختاري، د افغانستان د خپلواکۍ او د افغانانو د مرضی مطابق یو داسې حل راووزي چې سیمه ټوله په امن شي. ولې د افغانستان امن د ټولې ایشیا لپاره د امن بنیاد دی، او که په افغانستان کې ګنګړه وي، شخړه وي، بیا ټوله امن، ټوله سیمه او ټوله خطه، ټوله جغرافیه به د ګنګړې او د شخړې سره مخامخ وي.
حافظ حمدالله وویل دی فکر نه کوي چې پښتانه مشران دي د دې مسلې په هواري کې څه رول ولوبولی شي. د ده په وینا هغه ځکه چې دا اوس یو نړیواله مسله ده او د نړۍ بیلابیل قوتونه پکې ښکیل دي. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو په دې اړه مشال راډیو ته وویل په کار ده چې په ځانګړې توګه امریکا او نور ښکیل هیوادونه دا مسله جدي واخلي.
حالات مزید خرابېږي او دا خو خانه جنگي طرف ته به خبره ځي. زمونږ خو دا هغه ده چې پی چې څو پورې په دې کې څه جوړه نه شوي او فارم ترتیب سره دا کار نه شوي، نو دا مسله به بیا ډېره سنګینه شي او خرابه بشي.
چې کله د افغانستان او پاکستان اړیکې خرابې شوې وې نو د رغاوي لپاره یې د آفتاب احمد خان شیرپاو په ګډون نورو پښتنو مشرانو هلې ځلې کړې وې. خو نوموړی وایي چې په دې کې د دوی څه رول نشي کېدای، هغه ځکه چې دا د حکومتونو د سطحې مسله ده او هغوی به هواروي. د پښتونخوا ملي او میګون مرستيال مشر مختار خان یوسفزي مشال رډیو ته وویل چې په افغانستان کې نور د جګړې هیڅ جواز نه دی پاتې او په کار د چیز زر تر زره ودرول سي.
طالبانو باندې رد کو چې کستاسو مقصد دی چې مونږ د امریکانو په خلاف نو امریکان خدای دې تاسو سره معاهده وکړه هغه لاړل. اوس تاسو ته جنگ د چیشته پاره کول د ټول جهان، د ټول اسلامي دنیا عالمانو، حتی د کعبې شریفي امام د ټولو دا وایي چې افغانستان کې جنگ حرام دی. بیا هم طالبان لګیا دي. مونږ خاص کو اقوام متحده ته چې په دې باندې پیل فور اقدامات وکړي. پاکستان او د افغانستان نور ګاونډیان د دوی لاس ونیسي او طالبان دې سولې ته مجبور کړي او افغانستان کې جنگبندي وشي.
پاکستان تل داسې نیوکې بې ځایه او بې اساسه بللې دي چې ګواکې دوی په افغانستان کې جګړې تلمن وهي، بلکې د دوی په وینا په افغانستان کې یا د سولې لپاره خپلې پوره هڅې کړې دي او کوي. خو د افغانستان مرستيال ولسمشر امرالله صالح د جون پر 8مه یو ځل بیا پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي پاکستان کولای شي چې د طالبانو د کوربا او ملاتړي په توګه د افغان سولې په پروسه کې د پام وړ رول ولوبوي. امرالله صالح زیاته کړې چې د ده په وینا که پاکستان په خبرو کې له افغانستان او په عمل کې له طالبانو سره وي نو دا به یوازې تخریب او بې باوري زیاته کړي. د پاکستان حکومت تر اوسه د مرستيال افغان ولسمشر د دې څرګندونو په غبرګون کې څه نه دی ویلي.
ومردل چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره جوخت د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوې دي. بلخوا د تخار امنیتي چارواکي وایي چې ډېر ژر به د دې ولایت ټولې نیول سوې سیمې له طالبانو ونیول سي. د دې ولایت امنیه قمندان رسنوي ته ویلي چې د تلقان ښار په نږدې څنډو کې د طالبانو پر ضد د امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري. تفصیل په دې راپور کې.
په تخار کې له تیرې یوې اونۍ راهیسې پیل شوې سختې نښتې لا هم دوام لري. اوس مهال د جګړې لومړۍ کرښه د طالقان ښار اړوند چشمه شیر په سیمه کې ده. دا سیمه له ښاره 5 کیلومتره لرې ده او د تخار کندز لویه لاره هم له همدې سیمې تیریږي. 45 کلن جمعدین چې د جګړو له کبله د چشمه شیر سیمې څخه بېځای شوی وایي په کور کې د هوان مرمۍ لګېدلې او ټول شته یې ورته له منځه وړي دي.
زموږ په کلي کې جنگ دی. زه له خپلې کورنۍ سره ښار ته کډه شوم. پرون خپل کور ته ولاړم، په کور مې د هوان مرمۍ لګېدلې وه. دروازې ماتې شوي دي او کور مې هم خراب شوی دی. دلته خار کې وږي او تږي پراته یو. څوک مو پوښتنه نه کوي، نه طالب د خلکو غم کې دی او نه هم دولت.
دا ښایي یوازې جمعدین نه وي چې د سختې جګړې له امله یې خپله سیمه پرېښې، بلکې ورته سلګونه نورې کورنۍ هم شته چې د طالقان ښار ته راکډه شوي دي. محمد شریف د طالقان ښار اړوند د 6 متره پله د سیمې اوسیدونکی دی، خو اوس له خپلې 12 نفرۍ کورنۍ سره یو ځای د طالقان ښار په یو ښوونځي کې اوسیږي.
چې حکومت یاست، چې روز از سر ما را بانه که در مخانه خود که یک آرام زندگی تیر کنیم، ما را از امی کمک تیر
دست تا دول حکومت دی او دست سال دی. موک ستاسو لکومک سخت تیر یو نی غوارو. موک در خپل غریبانه شوند در آرام پریک دی چه خپل کور که شوند بکرو. الحمدلله موک مسلمانان یو. موک آرام پریک دی خپل دودای پا خپل پیدا کو.
دغه داخلي بيزای شوی کورونی وای چې حکومت ورته تر دې دمه لمړنۍ مرستې نه دی رسولي. ولایتي اداره هم په دې اړه څه نه وایي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د تخار ولایت زیات شمیر ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې دي. یو شمیر معتبرې دولتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دغو جګړو له کبله د دې ولایت 12 ولسوالیو سقوط کړی دی. د سرچینې په خبره چې په سقوط شو ولسوالیو کې اشکمش، بنګي، چال، نمکاب، بهارک، هزار سمچ، خوجغار، خوجبهاودین، ینګي قلعه، دشت قلعه، رستاق او درقد ولسوالۍ شامل دي. خو د تخار امنیتي چارواکي بیا وایي چې دولتي ځواکونو د طالقان ښار په نږدې څنډو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او د دغې ډلې بریدونه یې هم پر شا تمبولې دي. د تخار د امنیت قمندان مل پاسوالی کرام الدین سری له رسنوی سره د خبرو پر مهال وویل
بایکشلاکو فرزایی و شکرالدین و طلب بایل در این ساعت و قریدات هم از وجود دشمن پاکسازی شد.
طالقان و خر پوچندو که در امنیتی زواکونو اولیسی پاسون کون که عملیات دوام لریم. از دی عملیات و پنیتیجه که مگ بایکشلاک فرزایی طالبای شکرالدین عبدال او یشمیر نور کلید طالبانو له وجود څخه پاکړل او زموږ عملیات دوام لري او انشاءالله په نږدې ورځو کې به له لاسه وتلې ولسوالۍ هم بیرته د هیواد له دښمنانو څخه ونیسو.
ښاغلی سری ډاډ ورکوي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به ډېر ژر د دې ولایت له لاسه تللې ولسوالۍ به د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه تصفیه او پاکې کړي. په تخار ولایت کې په داسې حال کې د جګړو د شدت خبرې رابرسېره کېږي چې د دې ولایت په گاونډ کې په کندز او بغلان ولایتونو کې هم له 2 اونیو راهیسې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ خونړۍ جګړې روانې دي او دې روان وضعیت په عامو وګړو د ژوند فضا خورا راتنګه کړې ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د برېښنا شرکت 3 کارکوونکي د برېښنا د پرې سو ستنو د نښلولو پر مهال وژل سوي. د دغه شرکت ویان نن یکشنبه ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه معلومه نه ده دغه کارکوونکي د جګړې له کبله وژل سوي که برېښنا نیولې دي. دا به داسل کې ده چې تېره شپه یو بیا د پروان په بګرام ولسوالۍ کې به د وارداتي برېښنا یوه ستنه په بم ولوزول سوه. تفصیل د ازادي راډیو له خبریال څخه اورو.
د افغانستان د شرکت درې کارکونکو د جمعې پورز کله چې په خنجانو کې دوی د برېښنا د پریشو تارونو نخلول کول ووژل شول. خو د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې تر اوسه پرې معلومه نه ده چې دغه درې کسان په جګړه کې وژل شوي دي او که نه برېښنا نیولې دي. مخکې له دې داسې ویل شوي ول چې په برېښنا په موضوع کې برېښنا پیدا شوې او درې چې کله د کار پر مهال ول دوی وژل شوي دي او برېښنا نیولې دي. خو اوس برېښنا شرکت وایي چې تر اوسه معلومه نه ده چې دغه کسان برېښنا نیولې دي او که په جګړه کې وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې برېښنا شرکت بیګا شپه هغه دوه ستنې چې په سالنګ کې د وسلوالو لخوا ویجاړې شوې وي دا ورغولې او خلکو ته زیری ورکړي چې د کابل ښاریانو ته او هغه ولایتونه چې د دغې وارداتي برېښنا برخمن دي دوی ته به برېښنا سم له سبا بیا ورکړي شي. خو له هغې وروسته یوه خبرتیا دوی بیا هم خپره کړه چې په بګرام ولسوالۍ کې بیا هم یوه پایا د وسلوالو لخوا ویجاړه شوې ده چې دا نور کار ته هم اړتیا لري. برېښنا شرکت وایي چې په تېرو درې میاشتو کې دا یو دیرشمه د برېښنا ستنه ده چې د ناپېژندو وسلوالو لخوا ویجاړېږي. دوی وایي چې په دې برخه کې امنیتي بنسټونو ورسره په وار وار ژمنې کړي دي چې دغې برخه کې به خپل هغه کشفي برخه چې دغه پیاوړي کوي او څوک چې دغه ستنې ویجاړوي دا به نشي او د قانون منګولو ته به سپاري. خو په دې برخه کې هېڅ هم نه دي شوي. برېښنا شرکت په دې برخه کې یو ځل بیا په امنیتي بنسټونو باندې او دغه شان په خلکو باندې غږ کوي چې د دوی په سیمه کې که څوک دا کار کوي دوی دې ونیسي او له دوی سره دې همکاري وکړي. بله سالی سره
ډېره مننه. د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې مو واورېدل چې برېښنا شرکت وایي چې درې کارکوونکي د برېښنا د پریسو ستنو د نښلولو پر مهال وژل شوي دي. په دې وروستیو کې د برېښنا پر ستنو او کیبلونو یا لینونو حملې زیاتې شوي دي چې وخت نا وخت پر کابل او ځینو ولایتونو د برېښنا جریان
پریکیجی. آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په مسایلو کې توده موضوع دا ده چې د بریتانیا د روغتیا وزیر وروسته له هغې دنده پرېښوده چې د خپلې همکارې سره یې ځینې عکسونه خپاره سول. دغه عکسونه چې امنیتي کمرو اخیستي او یوې بریتانوي ورځپاڼې خپرې کړي د روغتیا وزیر څرګندوي چې خپلې همکارې ته یې غېږ ورکړی دی. دا کار د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د حکومتي اصولو ماتول بلل شوی دی. ملالۍ بشیر په دې اړه نور تفصیل.
د برتانیا د روغتیا وزیر مات هانکاک چې د کووید 19 د بندیزونو د پلانولو او عملولو کې مهم رول درلود د جون په 28مه استعفا ورکړه. یوې ورځپاڼې د هغه عکسونه خپره کړي چې دی پکښې په حکومتي دفتر کې خپلې مرستیالې ته غېږ ورکوي. هانکاک د کورونا وبا پر وړاندې د برتانیې د حکومت په مبارزه کې مهم پریکړه کوونکی و خو عکسونو یې وښوده چې د کورونا ضد اصول مات کړي دي. 23 کلن هانکاک تر دې وروسته پر ټویټر په خپره کړې ویډیو کې وویل کله چې موږ قوانین جوړوو باید ورباندې ودرېږو نو ځکه زه استعفا ورکوم. د جون په 25مه په دیسن ورځپاڼه کې خپرو شوي عکسونو کې میټ هانکاک جینا کولاډانجلو ته غېږ ورکوي. دوی دواړه خپل خپل ودونه لري. ورځپاڼې ویلي چې د عکسونه د روغتیا وزارت په ودانۍ کې په مې میاشت کې اخیستل شوي دي. دغه مهال د قوانینو تر مخه چا نسو کولای د خپلې کورنۍ له غړو پرته د بل چا سره نږدې تماس ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې هانکاک به په پرله پسې توګه پر تلویزیون څرګندېده او خلکو ته به یې ویل چې پر کورونا ضد لارښوونو عمل وکړي. له همدې کبله په پارلمان کې د هغه د محافظه کار ګوند غړو پر د فشار راوړ چې استعفا ورکړي. هانکاک له کورونا ویروس ضد لارښوونو څخه د سرغړونې په خاطر او همداراز یې له خپلې کورنۍ څخه بخښنه غوښتې ده. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن په لومړي سر کې ویلي وو چې د هانکاک استعفا یې نه ده منلې او د جون په 28مه یې وویل چې د هغه په استعفا خفه دی. جانسن د کورونا ویروس د مبارزې پر مهال د هانکاک د خدماتو ستاینه کړې ده. د هانکاک پر ځای به ساجد جاوید د روغتیايي چارو د وزارت چارې پر مخ وړي. جاوید مخکې د برتانیې د مالیې وزیر پاتې شوی خو د روغتیا په برخه کې تجربه نه لري. په برتانیا کې تر اوسه 4.5 میلیونه خلک په کورونا ویروس اخته شوي او 1,80,000 مړه شوي دي. په وروستیو اونیو کې د کووید 19 نوې پیښې زیاتې شوي دي. حکومتي شمیرې ښیي چې په تېره یوه اونۍ کې 100,000 کسان په دې ویروس اخته سوي. دا د تېر اونۍ په پرتله 50% زیاتوالی ښیي.
ومردل چې د بریتانیا د روغتیا وزیر وروسته له هغې استعفا وکړه چې د خپلې همکاري سره یې ځینې عکسونه خپره سول، او دغه عکسونه په ځینو بریتانوي ورځپاڼو کې راغلل چې وروسته ورباندې جنجال وسو. دوه اونیز د پروګرامونه د ازادي راډیو په همدې خپرونه کې اوریدلی سئ. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام اوس به له سفي ولستانک ځینې د مهمو خبرونو لنډیز واورو.
د میدان وردګ امنیتي چارواکي وایي شپږ